سهار لس بجې شپې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خپرونه کې مو زحمت شي برکوربیم، تخنیکي چارې شمشاد زتران مختبري. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د طالبانو د نوي مشر له څرګندونو خبرو او د مشرتابه پر سر د طالبانو د اختلافاتو په اړه هم اوریدلی شي. همدارس مو د امریکا د دفاع وزارت د یو نوي راپور جزئیات تر سره شریکوو چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د پاکستان استخباراتي اداره ایسای تورن کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه تنظیموي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته تیار دی او د چین په تیانجن بندري ښار کې په یو چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 50 ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست لمړی مرستیال وی په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل.
همه مردم می پامکه از کجا رهبری میشه؟
خاله دوستم وای په دې ټول خلک په هیګه چې دا جګړه له کومه ځای رهبری کیږي یا شاوې باټه له کومه ځای ده، یو ورځ طالب شي بل ورځ القاعده شي او بل بیا د داعش شي. دې ټولې اصلي سرچینه او رهبری منبع آیسای ده. عبدالرشید دوستم ځینې داخلي کړي چې د نوموانه خیس د سیمې استخبارات ته په جاسوسۍ تورن کړي. د فاریاب دروان جګړې په اړه د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال ویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباو په ګډون سلیریشت وسلوال وجل شوې دي. چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو ده. د چین سنهوا اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستیو تروریستي پیښو اندېښمن کړی دی. هوا چین یانګ د جمعې پر ورځ ویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې شوې وې. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په مری کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازیو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړي، د چین د استازیو له لوري څارل کېده. د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لویو لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپل ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولای. د کندوز او تخار ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه ولایتونو نخلوونکي لار له خانابات ولسوالۍ تیریږي چې اوس وخت د جګړې په لومړی کرخي بدله شوې ده. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي په پام کې ده چې په یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي څو د خلکو ژوند خوندې شي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي. د دې شرکت مطبوعاتي مسول کفایت الله نبی خیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د اتصالات شرکت یو درې کلن قرارداد لمخي محمد نبی ساخیل او حمید حسن خپل استازي ټاکلي دي.
په هغه موخه چې اتصالات ولرله چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، دوی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي.
خغلی نبی خیل له نورو شخصي او نړیوال شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 80 پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ 8 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 1 پوله. بیا هم خراغلی: د چین په تیانجن بندري ښار کې په یو چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 50 ته ورسید. په وجل شویو کې 21 تنه د وروژنې ډلې کارکوونکي دي او په دې چاودنه کې ویل کېږي چې سلګونه کسانو ژوبل شوي هم دي او د ځینو په اړه هیڅ معلومات تر اوسه نه دي ټول شوي. دا چاودنه هم دا اونۍ د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې شوي چې ویل کېږي لزمکه بهر سټلایټونو هم له ډیر قوت خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غا کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې زندانای خبريال خوشی کړی. جیسن رضایان د صدباس یو کال رئیس د جاسوسي او د ایران ز تبلیغاتو په تور زندانی دی. راپورونه وایي ښایي راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته شوي امریکایي کیالا جین مولر چې ویل کیږي د اردن په یو هوایي برید کې ووژل شو څو ځله جنسي تیری کړی دی. شپږویشت کلنه مولر چې خیریه کارکوونکي و په 2013 میلادي کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول شوې وه. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 نجلۍ او امریکایي چارواکو ته ویلي ابوبکر بغدادي کیالا مولر د ابوسیاف په نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې وه او هر کله به چې راتله پر هغې به یې جنسي امریکایي مقامات د نوم د نښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې جان کیری وویل
We are gathered here today because our leaders
خلک کاروي مونږ دلته راغون شو یو ځکه چې موږ مشرانو ولسمشر براک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو ځړور افریقا وکړي. لدی ورسره باید تیر وخت اسیران نه وسو بلکې د نن سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دل شاوخوا او یا کلون راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کیوبا څخه کتنه کوي. متحده ایالاتونو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. د یوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرين پوز پرونو ویل د روسي پلاو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیر وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د یوکرين حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلاو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیوالي اقتصاد بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ. اروپایي کمیسیون پرونو ویل دغه پروګرام لمخې به یوروزون هیوادونه یونان ته پراتلونکو درې کلونو کې 6 میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر ویل یونان ته د نوي پورونو د ورکول په مسله کې اختلافات موجود خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقه ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په بروسلز کې شپکساته غونډه درلوده. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد په بخښنې سره د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه پاتې خبرونه له احمد شیبر څخه ووري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې ووري. روان میلادی کال لپاره تر اوسه د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوښتی دی. پر روانه خبرونه کې به هم دراس وابري چې د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بایات هر کله کړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لوي وختون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د اخته محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
د کندوز د خانابات پر ولسوالۍ سپره لوی لاره بیا امنه شوه.
عمومي لاره سره ډیر نام نه ده یو ځای ګوره سي په ناګهاني طالبان چک پاین اچولې. هر څوک را شو کی صدا وایي ستا قریب له دولت سره ده یا ته په دولت کې.
په دې خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې څه باندې نیمه پیړۍ وروسته په کیوبا کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو پر مهال کړي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو.
وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو تسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له دولت مخالفه وسلوالو سره د جګړو پر مهال د افغانستان 14 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت څرګندوي چې روان کال تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو 3302 تنه وژل شوي او نږدې دوه برابره د همدې ټپیان شوي دي. د تلفاتو د شمیرې د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو راپور کې خبرې کړې دي چې د دې وزارت په وینا د افغانستان د پوځ، پولیسو، هوایي ځواکونو او سیمه ایزو پولیسو په استناد دا راپور چمتو کړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په 2013 میلادي کال کې نړیوالو ځواکونو امنیتي چارې وسپارلې چې له همدې سره د دغو ځواکونو تلفات زیات شول. د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر نشته درې لکه وشب وویشت زره کسانو ته رسیږي چې رسیږي. او د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې دولت مخالفه وسلوالو ته هم په جګړو کې درانه تلفات اوښتي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویان ویلسون شوفنر د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او خپل کار شمخته وړي. شوفنر زیاته کړه چې روان کال تر تیر کال د طالبانو په ابتکار بریدونه هم 8% کم شوي دي. د جون په میاشت کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت کوم راپور خپور کړی وو په هغه کې ویلي وو چې ډیر تلفات د افغانستان پولیسو او محلي پولیسو ته اوښتي دي. دفاع وزارت ویلي وو چې علت یې دا دی چې پولیس په لرې پرتو سیمو کې په پوستو کې وي او نه ښه وسلې لري او نه هم ښه روزل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یو شمیر غړیو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د گاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یو غونډه کې اندیشنه څرګنده کړه چې گاونډیان په ځانګړي توګه پاکستان له هم په افغانستان کې بې اتفاقي تلمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالانو او خلکو د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یو بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د نور افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخله اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې په ډېرې سپینسترګۍ سره، په ډېر بربندتوب سره
د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمیر استازو برخه اخیستې وه. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دی راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د غو هڅو لامل وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
لوی مو په وحدت کې د دوستانو په تیرو څلوېښتو کې دوستانو کې دوستانو څو ځای تقسیم شوي، په اووه تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړل چې زموږ تاسې د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړل، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړل، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړل. نتیجه یې همدغه ده چې تیر څلوېښت کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه تیریږي، موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ادارې ګډونکوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړی د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې له تیرو لسو کالو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنځشنبه پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو نامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس د اړتیا ده څو دولت او عالمان په یو صف کې ودری شي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
د پکتیا ولی او سره پلاوی د سمکنوی ولسوالی ته د شپږ ولسوالیو د قومي مخاورو سره د غونډې په هدف سفر وکړ او هلته له خلکو سره د راتلونکو په اړه خبري وکړي. په دې اړه ل پکتیا د ازادي راډیو خبريال داوود تپن راپور لري.
د پکتیا ولایتي چارواکو ولایتي شورا قومي مخبر او د سولې شورا یو پلاوی د سمکنوی په ولسوالۍ کې و پراخه غونډه جوړ کړه چې په دې غونډه کې د شپږو ولسوالیو سمکنوی، جانخیلو، احمد خیلو، ځاځیاریو، بلجمنګل او ډنډي پټان قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او علماو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د دې ولسوالۍ د پرمختیا پروګرامونو او ستونزو په اړه خبرې وشوې او په یادو سیمو کې د حکومتوالۍ په برخه کې شته ستونزو په اړه د پکتیا والی نصرت ارسلا ورسره پلاوی ځانګړې ناستې وکړې. ویل ډېرې ستونزې ښایي د فساد په وجه رامنځته شوي. دوی که د فساد پر ضد مبارزه پیلوي، ولس یې باید د مفسدینو د سفارش پر ځای د ولایت مقام ملاتړ وکړي.
زه خدمت ته راغلی یم، ستاسو همکاري غواړم، که خوښ هم همکاري کوو په ماغې باندې مخته ځو، خو داسې هم نه دی چې زه د اوسۍ ژوند په دې ځای کې تېر کړم چې غل دي لګیا غلا دې کوي او زه به غږ نه کوم ورته. نه، نو په هغه اساس باندې تاسو نه مې غوښتنه دا ده که غل مې نیو هر قوم پورې منسوب و د هغه دفاع به نه کوه چې ورور دا زما د قوم دی، خیر دی، اوس یې پرېږده. ما ته د راتګ نه مخکې ځان سره سوچ ووهه چې آیا دا سړی د ولس په خیر دی که په خیر نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په یادو شپږو ولسوالیو کې ټولې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه ترلاسه کړي او یو په یو یې په نښه کړي او په ډېر نږدې وخت کې به یې د حل په موخه جدي ګامونه واخلي. والي ارسلا په څمکنیو کې د تېر شوي جنګ یادونه وکړه. ویل چې په دې سیمه کې نظامي ځواکونو خپله وړتیا څرګنده کړې ده او دا ولسوالۍ له سکوت څخه ژغورلې دي، خو د لارې ناامني ته په اشاره یې زیاته کړه.
او کمی کاستی به په دې ځای کې زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ لارې ناامني دي. زه په دې یو موضوع باندې خبره کوم، تاسو نه حوصله غواړم، ځکه چې موږ راغلي چې په یو موضوع باندې خبره وکړو. د علماو سره زما ځانته هم ناسته شته، اوس هم خبره کوو، خو ځانته موږ تاسو یو ناسته کوو. نو که چېرته موږ بې حوصلګي ښکاره کړو، نو دغه ملک چې دی دومره په اسانۍ باندې نه جوړېږي. کوم ځای کې چې قوم په خپو باندې ودرېږي، کوم ځای کې چې ستا آینده نسلونه ودرېږي، هغه شل کاله او دېرش کاله غواړي. زه کله ځان سره خپل د مرګورو ته وایم چې زه په قبر کې یم، خو زما مسئ که په یو ښه افغانستان کې ژوند وکړي، دا به موږ دپاره افتخاري.
په دې سفر کې چې لوالي سره د ټولو ادارو استازو ولایتي شورا برخه لرله، د ولسوالیو خلکو خپل ضرورتونه یاد او په خپلو سیمو کې د پراختیایي لویو پروژو د ژر پیل کېدو غوښتنې وکړې. دا سفر په اړه د پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدالملک ځاځي وویل چې په دې ډول غونډو او جلسو سره د ولسونو او حکومت ترمنځ نږدېوالی راځي او ستونزو ته یې په اسانۍ سره رسیدګي کېدلی شي.
دا سفر چې څمکنۍ ولسوالۍ ته، یوازې څمکنۍ ولسوالۍ نه، بلکې د جانخیلو ولسوالۍ، منګل ولسوالۍ، د ډنډي پټن ولسوالۍ، سپینګیری مشران، همداسې نظامي او ملکي ادارې دا په ګډه وناسته وشله. هغه ستونزې چې په دغو ولسوالۍ کې یا ولس یا دولت ورسره لاس او ګریوان و، هغو دپاره به هغه ستونزې که په دې ولسوالۍ په سطحه حل کېدی، دلته به د حل لارې چارې ورته ولټول شي. همداسې که په مرکز کې حل کېدی، ولایت کې، او که نوې مرکزي دولت موږ په جریان کې وچو، کله چې د ولس او د دولت ترمنځ ناستې وي، نږدېوالی پیدا کوي، نو دا یو مثبت سفر و.
نوموړي دا هم وویل چې دا به د والي او چارواکو لومړنی سفر نه وي. موږ به یې وهڅوو چې په دې سیمه کې د نورو کارونو لپاره ګړندي ګامونه واخلي او پرته له غونډو د عمل په ډګر کې هم ډېر څه وکړي. دا سفر د پکتیا والي نصرت ارسلا ولسوالۍ ته لومړنی سفر و چې د دې سفر په ترڅ کې یې له خلکو سره له نږدې لیدنې وکړې او په راتلونکي کې د شته پروګرامونو په اړه د دوی ضرورتونو ته په کتو ورسره ژمنې هم څرګندې کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه، کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه تعینوي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هرکلی وکړ چې کېدی شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. مولا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بېلابېلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په هغه لس دقیقې غږیز پیغام کې چې وړم ورځې د ډلې زو رسنیو له لارې خپور کړ مولا منصور مخاطب کړ او ویې ویل
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده د جهادي امیر پټوګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته د لومړی پیغام دی چې د ایمن الزواهری په نوم خپرې شي. ایمن الزواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوی اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تېره ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږ تنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او ملا عبدالصمد ترمنځ شوي دي. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوی مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
هر څه له مخکې زما په فکر دغه طالبانو د خوا څخه دا د القاعده بیعت قبلول دا د معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا د طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولی شي او دا موقف ته یې په طالبانو کې یو قوت ورکول شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پوه شي هغه دا دی چې القاعده د دې جنګ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته د دې بیعت د قبلېدلو اجازه ورکړې تر څو موقف قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو دغه راز د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړۍ لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومنیش تر څو په کچنګ ته ځي کښولې ته ځي بیا پر د باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې. زما فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل، نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د فوج د پاکستان د فوج یو غړی و هغه یې ووژئ په دوم د سپتمبر او په شپږم د سپتمبر یې بیا یو غوښتله چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د سمندري ځواکونو یو بیلي و هغه دغه کې هغه واکې تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون یې دی دوی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې نو شاید یې ویل چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بل که تاسې وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس و ګروپ جلاس و او هغه تقریبا کم د سیټیر په آزادې ول چې هغه د ازبکستان اسلامي تحریک د طالبان لپاره یو ډېر غټ دغه و د زوف نقطه وه. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه وکولی شي مجادله وکولی شي او په عین وخت کې بیا ازبکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
حکمت الله اسمی و ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر چلوونکو همدارنګه مسافران شکایت کوي چې له څو اونیو راهیسې د کندوز ولایت پر لوی لارې باندې ناامني ډېرې شوې دي چې له دې امله د کندوز تخار او بدخشان خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له مرکزي حکومت غواړي څو په خان آباد ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او د اقتاش سیمه د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک په اسانه تخار او بدخشان او همدارس له بدخشان او تخار د کندوز لور ته سفر وکړی شي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې سفر کول لمرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې اونۍ کېږي چې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خان آباد ولسوالۍ غځېدلی دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنګ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي کې موټر پر عمومي سړک تاګ راتګ نشي کولای ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندوز او تخار ولایتونو څو تنه مسافرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل
عمومي لارې سره ډېر نام نه ده یو ځای ګورې سي په ناګهاني طالبانو چک پین اچولې هر څوک راشه وکي سیدا وایې ستا قریب له دولت سره ده یا ته په دولت کې یا ګای وخت ګورې سي شخصي مسله او چک پین اچولې ګای وخت اختطاف سي پیسو لپاره
پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولې پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره شپږ ساعته لاره بند وه خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي او خلک مریضان لري. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت موږ ته سم کړي د ډېرو وارانو مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی پلان لري د کندوز ولایت په یو شمیر ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي څو ناامنې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندوز ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل
دښمنان افغانستان مارو نه میمونه ما د خط اول مجاهدین پولیس مو میجنګ امیدوار هستیم کې بهاري پروردګار
زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه کیل دی او موږ پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ سو څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرام سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نوموړي ولایت سیمویزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي. خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزي حکومت د کندوز ولایت سیمویزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحم الله مقدس له هلمند لیکي له ولسم شغواړم چې د افغانۍ د ارزښت مخنیوي غم ډیر ژر وخوري. شفیع زدران د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي دي مولا منصور ته د امیرالمؤمنین صفاتونه پیژنې تاسو ته ځانونه سم اصحاب ښکاري. یو بل اوریدونکي چې بیا خپل نوم نه دی لیکلی د طالبانو د نوي مشر ملا منصور ستاینه کړې. عصمت الله فهیم له نادالي ولسوالۍ لیکي سوله اول له پاکستان سره ضروري ده که پاکستان سولې ته حاضر شي بیا له طالبانو سره سوله کیدای شي. نوروز لیکلی دی پاکستان بیا پر افغان مهاجرو بندیزونه لګولی دی ولسمشر اشرف غنی دی غم وخوري قلمیار لیکلی دی په دهراوود ولسوالی کې ل 500 ورځو راهیسې جګړه روانه ده عبدالواسع هلمندوال لیکلی دی پاکستانیانو ته وایم چې تاسو زموږ هیواد ورانوي موږ به هم لاس پکار شو دا ساجر اډو پروان خبرونه کې وړاندې روختیا درشتون شتمنی پروګرام لرو راپورونه هم درته لرو خو اوس لاس په جاو دیش دقیقې دی لند خبرونه لسفی ولا سانکسي څخه
د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی امر استال عبدالرشید دوستم وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیز خبرو کې راغنده ونډې اخیستو ته چمتو ده د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لویو لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپلو ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولی د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبی عیسی خیل خپل سفیران ټاکلي دي د چین په تیانجن بندري ښار کې په 14 کې د مړو شوو کسانو شمیر 15 ته ورسید دا 14 د کیمیاوي موادو په یوه فابریکه کې شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبريال جیسن رضایان خوشې کړي متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ د کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ
حاصل راډو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ ل 45 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمنځ د دشمنی وخت پای ته رسیدلې دی او اوس پای د شګوندی توب لپاره کار وکړي نو موري په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسلې ټینګار وکړ خو جان کیری د بشر د حقوقو په برخه کې په کیوبا باندې خپل انتقادونه بیا هم وکړل او وی ویل چې لکیوبا سره په دې برخه کې اختلافات په خپل ځای دي رضوان مراد په دې ارتباط د لویو ژورنالونو په استناد راپور لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې خپل پات نه شي بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکو تمرکز پکار دی
وی ار ګادرډ هیر ټوډي بیکاز اور لیډرز پرزیدنت اوباما and president castro made a courageous decision
they way mung nandal taragun shwiyo zaka che zamung mashran aw lasmashar barak obama aw jamhur rais raul castro yow zadawara prekra ukra chale de urusta bait da ter waqt asiran na usu balki danan aw sabaw razi par fursatuno tamarkuz ukru جان کیری ویل مونږ باور لرو رښتینی ول سواکی چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټا کی خپل نظریات او مذهبي مناسک تر سره کړی د دې هواد د خلکو په ګټه ده خو د جان کیری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوزویل کیوبا د بشر د حقوقو او ول سواکی پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانات د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1955 میلادي کال انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
مخکی تردی چه دا روختی اجوانشتمنی پا پروگرام که دا متخصص داکتر پا وینا دا شکر دا ناروغی پاره واوری دا کابل دا نن روزی دا ورسپانو پانی براوارو دا ورسپانو تا اسدلالو دین کتنه کوی
دا کابل چاپ ننانه یا ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر لاس راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړ شو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړي کړيدي وي سخت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې لزان سره راوړی دی. په سرمقاله کې راغلی داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل روسیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستان غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراری مسایلو خبرې شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سرمقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پریکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسیې خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو لاس دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا ټولې حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم ز نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو زید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ساسي هرکلای کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15 سلنه پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه، خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي، مهرباني وکړئ.
د هر څه د مخه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږي په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراینی سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې تشیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جوهر جوړي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیتا سل حجراتو ته وایي چې تاسو انسولین راوټو کوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي. ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده، یا وایروسونه راوچت راولړ تر دغه حجرات تخریب کړل یا د یو جراحي عملیات وروسته د پانکریاس غوټه مو فکړو هغه برخه چې د انسولین ماده فرازي هغه خراب شول یا د دې په دند وظیفه کې مشکلات منځ راغلل د ګلوکوز کچه په وینه کې لوړ شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرر کوي او موفوي اوس راځو د شکرې د ناروغي تعریف ته وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکی سندروم دی یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویل وړوي د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي یا به دند خنی وي یا به افراز کم شوی وي چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمدن خنی خانه ونه شکایت کوي وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه خو لږه مې ډېره زیاته ده کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې اولوحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده یو ته ټایپ 1 وایي یا جوینایل ټایپ یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي دویم ډول چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ڈی ڈی ایم چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخستلو ته اړتیا نه لري او دریم ډول چې دی هغه ته جسټیشنل ډیابټ وایي چې د حمل یا د وزنیتو په جریان کې د شکرې ناروغي راخکاره کیږي
ډیره زیاته مننه یو اوریدونکی لرو میروایس فاطمی له پروان ولایت نه السلام علیکم فاطمی صاحب
السلام علیکم دې خوري کاکا د کاټو توریزم سلام نو راته دې زه میروایس فاطمی د غوربان د قلاطاخ مخارخین د کلی سې دی
خای وعلیکم السلام مهرباني وکړئ فاطمی صاحب ک د شکرې اړوند کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب یاوري
ډاکټر صاحب لږه پښتنه راځه نو دې خوري چې دا خو خاطر ویل افلارې چې دا خو خنه خوري مثلا دا مره چخوني دا غتی خو ډیر خوګې دي دا پیډه یو خوشحال کبد دي نور وخت نه نن د خلاص ومن
منګه تخنیکی همکار اشاره کیږي چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دوی پښتنه به هم وخت به په دوړې یو ځای جواب کړه السلام علیکم
زه جما خبرې کوم د نګرار نو السلام علیکم تاسو باندې
وعلیکم السلام
ما سوال دا تاسو نه دی یو وخت ما وینا ما نه کړ دا وستا شکر یو سلو او نه هر باندې یو سلو شل دی بیا دا ستا دا څنګه ما په یوه چې دا وی نو خو دا فرض چې سره فرض سره دا وښ فرض نو کو دا او هغه نو ست بیا را نشته یو څه تر چې ما نه نه کړ سره دا ښه دا واته زری چې نه شه دا ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی د نن سمې له راښه د ښځې چې د داسنه نه دامه شروع دا تور چې وزه په ماسک مثلا ماشه لري وکړه
ا د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغي کې ډیر بار زخت ده هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي لکه خپلې چې زن نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازې باید ونه خوړل شي ډیر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي ماټایان لډوان او دا مسایل ولی بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو ځکه زموږ او تاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغې په رڼا کې باید هماغه سې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره مقدار باید تاسو په سلی رساتو کې واخلئ دا ډیره اړینه ده له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړو د چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي د شکر کچه نورماله وه یعنی د شکر نورمال اندازه د شپیتون تر 160 میلی ګرام پر ډیسیلیټر ده. کچیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکي او د دې مقدار د 160 میلی ګرام پر ډیسیلیټر نه ځنې کتابونه 190 میلی ګرام پر ډیسیلیټر وای ځنې 140 میلی ګرام پر ډیسیلیټر وای د دې څخه لوړه شي او په سو لابراتوارونو کې د سو ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي دغه حالت ته موږ وته د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نخې نښانې مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچا په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 میلی ګرام پر ډیسیلیټر ته په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغې څخه وروسته هم د شکر کچا نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي خو بیا هم وایي که چیرته تاسو په ځان باندې شکي اوسئ میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی واري متکرره معایناتو کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی چې څور نه ښه لږی دینو ډېر فاز اپ کړی دی به خره چې ډنګر کړی دی د ښه دی اندازې ډنګر کړی دی او په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په اړه چې پچکه ودا دې ثواني چې ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین یو ثواني پرېز مکو پرېز دې سخت پرېز مکو مزا پرچی ده دا پرېز دا امور ته دا کړی دی موږ نو دا پرېز ثواني خو بنې دې ډاکټر ته ولدا بیا تاسو نور نه جوړی دی چې دې سخت پرېز کوي ډېر دا کار ایستل دي دا پرېز اوس
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل دی ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وای انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلټس. یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نه ښکته وي وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي. یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی وایي چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کی او هغه انسولین یا پچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړې پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حده ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیتو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کوو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی وزن یې بایللی بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړه. السلام علیکم. مهرباني.
وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95 سلنه ډولونه د شکر چې دی هغه دویم ډول دی ټایپ 2 عموما د سلویخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري د حده زیات وزن رول لري چاقي پکې رول لري ځینې وایرسونه پکې رول لري شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې معوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه نیولې تر 10 کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړي وي. د سترګو ډاکټر ورته وایي چې ته لکه ته د شکر معاینه کا ځکه د سترګو شاته کوم جال چې من سره راغلی دی استاد دید لمنځه تللی ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نښونې خانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي که چیرته یو کس چې د هغه عمر د 40 کالو څخه زیاتو چاغو او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده ډیر زیات تشې امتیاز کول او تیمند وهلې ډیر زیات خوراکې کو دای وې سه پایا ده درې ګونې حالت ده د دې سره سره ستړتیا منسترزي او د وزن بیلل منسترزي د دې سره زړبدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډایواله ورته پیدا شو د غټي نه خېدی خو کله کله بدبختانه داسیم کیږي چې تر 15 کال پورې کچیرته شکر د خنې خاني په چا کې راخاره نه کړلې او ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي سختيږي او اچ کله وچاو د دل داغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید لمنځوړي
زه په تیپا برابر د کندو ولایت نو په ختم دا مال د ډاکټر صاحب نه چې تر به دا مال د شکر ناروغي کله کوم څه ولې او بل په دغه په نه راځي چې څنګه انسان کولای شي د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر کې ناروغي نه شي
عبد اللطیف خان خوري رزړه پورې پښتنه وکړه وای چې د چربی لامل دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت هم دغه د حد زیات وزن دی او د فزیکی کارونو نه کول دي کور منګ او تاسو خروس کو ولې فزیکی کارونه نه کو د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي کلم چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازي دغه د دې په مقابل انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي کله چې عکس العمل وخی دغه حجرات په مقاومت په دومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازوله تر څو پوري د بدن وړتیا پوره کی نو په همدغه خاطر باندې چاغواله د شکر لمړنه او اساسي علت ګڼل شوی دی د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نشو همیشه باید کوشش وکړو چې ډیر غوړ ډیر وریجی ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډیر زیات انرژي لري و نه خورو او همیشه باید موږ او تاسو مې نه راوي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو کوشش باید دا وکړو چې دوه وخت خواړه وخورو ګوره د روژي هدف او فلسفه هم دا و چې موږ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کوم غرمه پکې نه و جنتی خواړه ماینده کې وای دوه وخت دی د روژي فلسفه هم دا د هغه اضافي وزن چې انسان دی اول سمهشتو په موده کې راټول کړي دی وزن راټول شوی دی د روژي په واسطه پریمنزل کیږي نو موږ او تاسو باید د فرض روژو سره سره ک دوشنبه او پنځشنبه روژي ونیسو څو ګټې لري یو خدا چې د چاغښت مخنیسی د اضافي وزن د راټولېدو مخنیسی او هغه ناروغي چې هغه د زړه ناروغي دي کده دماغ او د رګونو ناروغي دي که ځنې نورې ناروغي دي چې ورسره به د خبرونه په جریان کې وي ته چاغوالي لامل منست راځي شکر خپل یو دسه خطرناک ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې موږ او تاسو سره ملګري نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کو خواړه کنټرول کو او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو هیڅ کله به د شکر په ناروغي اخته نشو
ګراره خورتا ته سلامونه علیکم
علیکم سلام مهرباني
نظر محمد خبرې کوم ان له خپل پوری ورسوالې سربند کلینه دا پښتنه ده چې عمر می شل کال دی او دا خو درد یا مخکې می مینه کړی و راډی کې لای کوټل کې نو یو څلو پینځه کیو ډیر کاچ کار کوم څه دی کې ما وینم دکاندار
زنه دردونه د وظیفې یادن د لامل هم من سره زی یو دکاندار یو ډاکټر یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساتله ساته ولاړ وی هغه وینا داتو ساتو په جریان کې دلته د پخو لاندې برخو کې ډب کیږي ځنې دردونه من سره تللې شي دا د کوشش وکي چې حد اقل د ورځې نیم سات ورزش وکي او کله چې د شپې وده کیږي د پخو لاندې دی او بالغ کیدی تر څو پورې د پخو د وینې په اسانۍ سره تخلیه شي او که بیا هم دردونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکړي
مهرباني وعلیکم السلام
د پرهیز په باب لباندې بزه دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل جسټیشنل ډول دی د دوازان خوځو کې من سره راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي کله چې ماشوم وزګيږي بیا بیرته لمنځځي پرهیز د مریض حالت د شکر د کچې د لوړتیا پورې د مرز وخامت پورې اړه لري په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات دی دویم ډول د چاغوالي لامل من سره راغلي ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب لامل ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاری بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاری باب باید تود کړي په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي. ګلوکوز کچې راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي، ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بد مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې د پاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په څلیرش ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی کار شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
دا کندوالې نړلې پرېږدم درڅخه موري رخصت را کوا زمدر چخ پمی ترہو را سوندر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ زان تر قیامت بی لوم در چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ Shut up.
چاته پریګ دی سمولوی ساده زلمیان غولوی څوک جنت څوک ایمان غولوی چې تا جنت تولی پخپل نزی مونږ غولوی او خپل ځان غولوی مولوی دی خپل ایشونه کوي دی خارجانو عادتونه کوي کای زمن دی کای زوانی لوره بول په خارج کې تعلیمونه کوي